سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینه د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 28مه نیټه ده. د مشالېډو د نن هورځي نه سات خبرونه کې موز په لخی کاکړ او سره را لمومند هر کلی کو هله د روغ جوړ او خوشاله وایس. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه ریپورټونه او مرکې په روانه غړي کې دراورو. د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، څو سندري هم لرو. په پایل کې به له اسرار علم مومند څخه د سیمې او نړۍ خبرونه واورو. ستړي مشه ړومبې د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي په بشپړه توګه د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. تاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې نن پیل شي. او د ولس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان چې خایي پناه غوښتونکي وي په دوو کښتو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. نو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړه توګه د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې دعوه وکړه چې د ترګرو پټنځایونه تباه کړی شوي دي. نوموړي وویل د ترګرۍ ضد جنګ اوس نظریاتي جنګ جوړ شوی او ترګر د خپلې ناپاکې ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویل په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ ترګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې دغو وسلوالو په جانماز یا مسله ناست زده کوونکي هم وجلو. یاد وي چې د ورځې مخکې په 400 کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې د دوه استادانو یو شمېر زده کوونکو په ګډون 21 کسان وجل شول. بلوچستان صوبې په پرایمري سکولونو کې د مخلوط تعلیم اجازت ورکړی دی. تیره شپه د حکومت له خوا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې اوس په ټولو پرایمري سکولونو کې هلکان او جینکۍ یو ځای داخلې اخیستی شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت شمیرو له مخې دا وخت په بلوچستان کې شاوخوا 14,00,000 ماشومان چې مورونه یې د سکولونو د تلو دي تعلیمي ادارو ته نه ځي، چې پکې زیاتره جینکۍ دي. بلخوا هم پرون د بلوچستان چیف سکرتر د تعلیمي ادارو د امنیتي انتظاماتو په اړه یوې غونډې ته وویل چې په باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو سیکیورټي زیاته کړې ده. یاد وي چې طالبانو د نورو تعلیمي ادارو په نښه کولو هم دړکه ورکړې. د افغانستان د سولې لی شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبینی څرګندوي، خو نتایجو ته یې هیله نه ښایي. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلیږي. د سولې لی شورا ویاند شهزاده شاهد پرون مشال ډیو ته ویل په دغو خبرو کې د سولې لالی شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه اخلي.
د سولې د عالي شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. د ارزش لري بې ارزش نه ده، ولې دومره وسم چې امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري، خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې بیا ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وایي ترګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویل نوموړی وایي ترګر څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. د خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري، دوی یوازې زموږ خاوره استعمالوي. ولسمشر غنی په خپله مرکه کې ویل القاعده ډله بیا د راپورته کېدو په حال کې ده. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل پرون مشال ته وویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې خبرې کړي. دا وایي ولسمشر ویلي چې غواړي په افغانستان کې یوه دایمي سوله ټینګه شي چې دارنګ د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند ورسره ښه شي. لمشال دو خبرو نوری د امریکا د امنیت چارو وزیر جان کیری وایي که روس د سولې موافقې سره سم عمل وکړي واشنگټن به پر دغه هیواد د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو غور وکړي. په روس دغه بندیزونه تیر کال د یوکرین په شخړه کې د دغه هیواد د مداخلې له کبله لګول شوي دي. جان کیری چې پرون یې د سویس په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره یو ځای یې د یوکرین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره خبرې کړي. نوموړي زیاته کړه دوی ګوري چې د مینس موافقې عملي شوي او که څنګه د ده په خبره په بشپړ توګه دغو موافقو د عملي کېدو له کبله به دغه بندیزونه په مناسبه توګه لرې شي. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او 12 یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 340 کسان یې لېږدول فارماکونیسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. څلور پناه غوښتونکي وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جنۍ وژغورله او د اوو کسانو مړي یې له اوبو راوویستل. بلخوا پرون کالولیمونس جزیرې ته نږدې بله کښتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپاره ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویشت کسان ژغورلي او د څلور دېرش کسانو مړي یې ایستلي دي. د دغو کښتو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تیرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری د شام، عراق او افغانستان دي هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه یورپ ته ورسوي. دا او تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړی کې د دین نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول پکار دی. پر باچا خان پوهنتون سوي برید کې د وژل سوي زده کوونکي ورور نن ورځ هم څه افسوس کوي.
د شهګرد سره د وسلې اسټل د تیوز د قشن یوازې دوی زنه وسله او نور څه سوي نور څوک مدد کوونکي وو. په دغه افسوس سره لږ بدون هرونو کې بدون خاندان کې غره غره کې مرګ ته یوازې ولاړو.
پاکستان تور لګولې د باچا خان پونتون برید په افغانستان کې کنټرول ده. تر دې وړاندې په آرمی پبلک سکول باندې سوي برید په اړه هم ورته خبره سوې وه. پوښتنه دا ده چې حکومت د غټو بریدونو لامل له هېواده بهر ولې یادوي. یو کار
غټه واقعیا کې دا ده چې یو خدا به کې رامخې ته دشمن چې کوم دی ډېر مضبوط دی. د ریاست او د ریاستي ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د یوه منظم پلان له مخې پښتون وطن پناه شو دی.
کام او د دې وطن د ښاکو یوه منظمه منصوبه او سازش د لاندې دلته دا وطن چې دی د پښتنو دا ټارګټ کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. خو پایل کو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید لوینا چې وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره پکار دی چې ذهنیت بدل کړل سي. د دې نور تفصیل څه دی خپل همکار له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو سره کلی کوم. پرویز رشید دا خبره کله چرته او نورې څه ویلې دي؟
جی بالکل ډیره مننه عبدالحی کاکړ. دا په لاهور کې یو دستور وه د پولیسو او د ترهګرۍ خلاف چې کوم د پولیسو کردار دی په دغه حکله. نو دغه دوران د وینا وه چې اوسه پوه چې کوم پولیسو کردار ادا کړی دی هغه ډېر د ستاینې وړ دی. د دا هم وویل چې د کوم جنگ دی د وسله والو سره نو په دې کې د ټوپک سره سره کیمرا او قلم دا هم اهم کردار ادا کوي. د پرویز رشید وینا وه چې دا یو نظریاتي جګړه ده او په دې کې به موږ له پکار وی چې د نورو کوښونو سره سره د خلکو د وسلوالو چې کوم ذهنیت ته هغه بدل کو. دغه رنګ د دا هم وی چې کوم وسلوال دینو هغه د سوشل میډیا استعمال کی او دغه رنګ خپل چې کوم داغي نظریات دینو هغه خلکو ته په دغه طریقې سره رسي. نو پکار ده چې موږ دغه د پاره هم اقدامات کو، نه یوازې دا چې د فورس او د پولیس په ذریعہ باندې مخنیوي وکړو، بلکې د نظریات بدلولو سره سره چې کوم د سوشل میډیا یا نور اقدامات دي هغه هم وکړو. دغه دوران د پرویز رشید دا هم وینا وا چې دا وسلوال خصوصا هغه د چارسدې د پوهنتون ذکر وکړو چې چا په دغه پوهنتون باندې برید کړی دی، نو دا انسانان نه دي بلکې دا سړي خواره دي او د دغه قسمه ذهنیت بدلولو لپاره به ټول قوم له په شریکه کار پکار وي. جی
ډیره مننه ریاض مسخیز په دې اړه تاسو تفصیل راته راکړئ.
دا مشال ریډیو دا
د بچه خان پوهنتون په ترګر برید کې د وژل سوي یو زده کوونکی سید کمال مشرور ابراهیم وایي د برید پر وخت له خپل ورور سره په رابطه کې و، خو دا تصور هم نو کړی چې هغه به ووژل سي. په دې حمله کې یو ځوانان چې پکې دوه استادان هم وو ووژل سو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د سید کمال له ورور سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې آیا د برید پر وخت هغه ورسره په تماس کې وو او که څنګه.
کوم ټیم کې چې دا واقع شو لکه نه نیمه بجې 9:24 باندې هغه موږ ته اس ایم ایس وکړ ټول رونو تر ځامن وته چې را یونیورسيټي کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګی چې څه چل ده. ما چې زماره
په پاتې لې سلو ډیګری لکه نه کلاسونه لګی
وی ار سو فاینل شي دوی د بل هفته کې ما نه پیسې واغستلې و چې را موږ دا فاینل تیسې زکاپې نه جوړو په شاور کې دیو دا کم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دوه نه ډیر خوګ مرګری لکه ایاز بدل تر اتو کې دې شنه مشوره وزم په خل نه دغه ته وي ساري دوی یونیورسيټي کې چې دغه پروګرام هم پکې وګورو او بیا برازو
کوس کړه دغه و چې دا کم وخت تاسو ته ټلیفون وکړه هغه خپلې هغې چې کومې خبرې کولې تاسو سره تاسو ورسره څه کولې او څه ستاسو دغه وخت کې احساس وکړو دغه مرته لګوي چې چا چا سره خبرې کولې او څه خبرې لګیا
وې. هغه دا خبره و چې را فایرنګ چالو دی او بار دی لکه د اسټل نه بار یونیورسيټي کې فایرنګ دی خو لړه د څه ښکاري نه چې څه چل دی موږ اسټل کې ګیرو. نو بس موږ لکه ما خو لکه 1% هم دا ذهن ته نه راتلل چې داسې یو واقع به ما د یونیورسيټي فایرنګ به یو زه خدای به خیر کړي په هغوی به زه اوس هم لکه چې هغه ټایم احساس راوړم چې په هغوی دومره تکلیف موږ سره غم شیر نه کړو چې دومره خیر وخت تیر شو بس بیا موږ دغه نمبر ملاوه خو بیا نه ملاوه بیا هم ځان دړل بس تسلی نه ورکول چې را دی به ټیکی او پوج سبې دا به یاغه به.
دا د یو وژل سوي ځوان ورور ابراهیم سلم شال ریډیو سره خبرې کولې. په پښتونخوا کې د ملت پاله ګوندونو مشران وایي باید ټول ملت پاله او امر خوښه خلک د هغې پالیسي او فکر پر ضد یوه خوله سي چې سیمه کې ترهګري او سخت دریځې ته وده ورکوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیري په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري، د ملت پاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نه و ملګري. که چېرې داسې شوي وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي.
په تېر وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسرې ټیکار وو خلکو به موږ پورې پچمولې کولې ډرامې به کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی د امریکې نه ډالري اغستې دي. موږ به ورته وي چې نه دا داسې نه ده، دا د دې کام او د دې وطن مشاکو یو منظمه منصوبه او سازش دلان دی. دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي. دا خبره چا دې سره دوه اتفاق نه کوم. من شکردار چې تاسو ګورې ټول مذهبي سیاسي ګوندونه هغه خبره باندې ولاړ دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواره دی کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پرېخي. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او منخوخه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یو خوله شي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریځې ته وده ورکوي.
داسې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه خپل هدف دس بردار دی یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لوی بربادی دا دومره لوی تباہی چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباہی راځي دا یا ویني نه یا دا احساسی نه ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا په ځاندل غواړي د خپل بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یوه محاذ را جمع کول غواړي.
په بادشاہ خان پوهنتون د برید نه وروسته یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملتپاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
دا و شاهین بنری هلته په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبی او منځنی ایشیا د څنګ مشر او امریکا ته د پاکستان په قونې سفیر حسین کانی وای طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغه افغان اساسي قانون نه مني نو د ستونزو حل به تر هغه وخت د خبرو لاري نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. دی وای پاکستان فوج په دوامدار توګه ویلي دي چې غواړي د سولې خبري وسو په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې طالبان ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په دې اړه باندې د بچا خان د پونتون باړه ما خبرې کړي ملالی بشیر لوکسین خان سر مرکه کړي او په سر کې ځینې پښتلې چا پر بچا خان پوندون د پرونی حمله معنا داد چې پاکستان ناسمه ایدا کړي وای چې د ضرب اعظم عملیات پر مهال ټول ترګر لمنځه وړي. دا جواب
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپل عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمیر ډلو کړی وو، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوز په وړاندې تهدید دي او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حمله کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
پر بچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني. هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به یې خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېری داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسي، خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سیورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هېڅکله نه دي سوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
بلوچ مشرانو ادعا کړې چې پاکستان هغه پیسې او مرستې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه یې له نړیوالو څخه اخیستې د القاعده او طالبانو پر ځای د بلوچانو پر ضد کارولي. آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا ډېر روښانه ده چې د پاکستان استخباراتي اداره بلوچ ملتپال تر ځینو جهادي ډلو لکه افغان طالبان، لشکری طیبه او حقانی شبکه زیات خطرناک ګڼي. همداراز موږ وینو چې په بلوچستان کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده او د پاکستان پوځ د بلوچ ملتپالو پر خلاف پرته له وقفې له ظالمانه قوې څخه کار اخلي. دې حالت ته په کتو سره موږ وینو چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لومړیتوبونه څه دي. پاکستان باید د بلوچو په ګډون له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د دې پر ځای چې د هغوی پر ضد هغه وسلې وکاروي چې ورته نړیوالې ټولنې ورکړي.
د واشنگتن لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې زموږ له همکاري ملالی بشیر سره خبرې کولې. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته پاکستاني فوج یو ځل بیا تور پورې کړ چې برید له افغانستانه کنټرولېدلی، خو کابل وایي د هیڅ یوه ترهګري ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ وړې او غټې پېښې کېږي، خو په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي چې کله هم یوه لویه پېښه وسي نو د پاکستان حکومت تور ولګوي په برید کې لاس لرونکي په افغانستان کې میشتي. پوښتنه راپورته کېږي چې ولې اسلام آباد په وړو پیښو کې نه، البته په غټو پیښو کې په سمدستي توګه تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. همدغه پوښتنه مو له کارپوهانو سره څېړلې ده. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې ښیي برید له افغانستانه کنټرولېدی، او په دې لټ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړي. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترهګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر 16 پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ نورې هم ډېرې پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت څېړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعات کېږي د هغې پاکلا افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، لاغو ته بدیا اقلا ټلیفون کول، دا د هغې بیانیې د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکلا بیا دا واړه واقعات ټول ته هی پاغې تناظر کې قتل کیږي. دغه په سواد کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې تاثر په زمون کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې د دوه دغه موجود دي او دا هغه ځای نه هی راځي او سي عدالت کې بیا په حمله کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پو ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترګری پیشي د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول سي.
وڑی وڑی واقعی کی گی نو پا آغی باندی دون دیر بدنامیم نکی گی در ریاست یا در ریاستی ادارو. غٹ واقعی کی دادا چی آغی کی دو خبری یو رامخی تشی، یو خدا با کی رامخی تشی جیر دشمن چکم دے چی آغی تا طالب وی ترہ گر وی اڈیر مضبوط تے، غٹ حملہ کی دا آغی اغم مضبوط والی راہ کارا کی گی، او آغی سارا سارا چکم دے ریاست او در ریاستی ادارو آغا کمزوری پا کی راہ کارا کی گی. نو دا خبر کمزوری پٹولو پارا او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو د پارا دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغه تورو لګول شي.
خو د پاکستاني فوج په خوانی چارواکي بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب اعظم عملیات وروسته وسوال افغانستان ته تښتېدلی او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان شوی او افغانستان کی موجود بھی اگر وہی واقعیت میڈیا دونوں خیال رکھیے حالات کی جتن واقعی خلق کری کے یا دلچسپی بھائی بولے بارے میڈیا جتن زیادہ چکی الگ فرق کاری.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترګری جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجو لټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي وسم د سرفراز افریدی په ژغ کې سندره وره.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبې پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او څو سندرې هم لرو. خو اوس به د اسرائیل مومن څخه د نهنیمې بجو د خبرونو لنډیز واخلو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وای په بشپړ توګه د ترګری لمن زوړو لپاره ذهنیت بدلول ضروری دي. فروز رشید پر پلاور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ ترګر انسانان نه دي. د ده په خبر هغه ځکه چې د وسلوالو په جانماز یا مسله ناست زده کوونکي هم وجلو. د ورځې مخکې په جاسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې 21 کسان وجل شوي وو. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي دو ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیل شي. د سولې عالي شورا ویاند شهزاده شاهد پر مشر لوته ویل په دغو خبرو کې د سولې عالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه اخلي. افغان حکومت اعلان کړی چې په دې مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې بیویلي دي چې په دغو خبرو کې دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وایي ترګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی دغه خبرې د سویس په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د شام فعالان وایي دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د څاډغه ډله وایي پر دغو دوو کلو له تیر خالي ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي او لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او ولس یې ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول فارماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوه.
سره له مومند خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اجرس پڼه خپلې ادارېیې کې لیکي د 400 پیښې وروسته د پاکستان اعلی چارواکي په یو بل د دې پیښې ذمہواري اچوي. جنرال راحیل شریف وایي د باچا خان یونیورسټي حمله له افغانستانه کنټرول کېدله. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د دې پیښې په باب له د هند او افغانستان سره خبرې وکړې شي. د غرنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې په یونیورسټي د حمله په حق له 9 ورځې وړاندې دوی صوبایي حکومت ته ویلي وو چې رنگ حمله با کیگی. د اداری په وینا باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په یو بل د ګوتو پورته کولو نه ډډه وکړي او هغه ځای ولټوي چې کوم ځای کوتاهي شوې ده او پس له هغې یو کوټرلي کړنلاره جوړه کړي. اداری زیاتوي باید چې د پاکستان د اعلی چارواکو نه واخله تر د لاندې طبقې پورې هر وګړی خپلې ذمهواري وپیژني او د خپلې ذمهواري احساس وکړي نو هله به ممکن شي چې پاکستان له ترهګرۍ خلاص شي. اداری آخري کې لیکي چې په موجوده وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې د خیبر پختونخوا تعلیمی ادارو او نورو ځایونو لا د خصوصي سکیورټي ضرورت دی او بل پلو اوس په د خیبر پختونخوا حکومت لا هم په خپل گریوان کې قتل پکار وی چې د وفاقي حکومت لخوا د وړاندې نه د اطلاع باوجود یې هم د باچاهان په هینتون سکیورټي باوري نکړه. پکار دی چې دوی هم د خپل ذمہوارو احساس وکړي. بل پلو مشر کرس پڼ خپل ادارې کې وای باید چې وفاقي حکومت د باچاهان په هینتون د پیغیرستو د اف سی او یا پلټونونه خیبر پختونخوا حکومت ته واپس کړي او دا غوښتنه په اول ځل نه ده شوې بلکې د دې نه وړاندې هم سو ځله صوبایي حکومت د اف سي واپس کولو غوښتنه کړې ده ځکه چې دا صوبایي فورس دی او ضروري ده چې دا د صوبې امن او امان لپاره په کار راوستل شي. خو د دې په ځای دغه فورس وپاک د خپلو ادارو او دفترونو د تحفظ لپاره لګولې دي. ادارې مخکې لیکي چې کله د امن او امان خبره راشي نو بیا هم وفاق دا صوبایي معاملې بولي ځکه چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته ټولې معاملې صوبې ته اوړېدلې دي. خو چې کله د صوبایي فورس خبره راشي نو بیا وفاق خوله بنده کړې وي. باید چې په داسې صورتحال کې وفاق د رینجرو یا بل کوم اضافي فورس خیبر پختونخوا ته ورکړې وو خو که دا نشي کولی نو کم از کم چې خپل فورس خو واپس ورکړي. دریا اخري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا دا ډیره ښه فیصله ده چې هر یو پوهنتون سره به نږدې د پولیسو چوکۍ جوړوي او دې سره ضروري وقا د سکولونو او کالجونو لپاره هم دغه رنګ انتظام شوی وو. خو که وفاق د اف سي او یا پلټنې صوبې ته واپس کړي نو امکان دی چې دا به د ماشومانو د تحفظ لپاره په کار راوستل شي او دې معاملې کې وفاق له په سنجیدګۍ غور په کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دلسمه حالات نړۍ مطبوعات کې دوه مقالو ته کتنه سوی ده. نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو او په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون د کارکونکو پر بس د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ګل ایاز د سیمې حالات نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز اسپان لیکي چې سو میاشتې وړاندې د پاکستان فوزي مشرانو په ښکاره ویلي وو چې طالبان یې په تیښته کړي دي. د دوی په وینا د یو کال په فوزي عملیاتو کې په قبایلي سیمو کې د ورپکو پټنځای نه له منځه وړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستاني ورځپاڼې دی نیوز ادارې په حواله لیکلي چې دا یو پوښتنه ده چې تر څو به په دغه شان حالاتو کې ژوند کوي. په ادارې کې راغلي چې دا خبره په بیا بیا کیږي چې په هر حال کې به جنگ کوي، خو په پایله کې د دې د کامیابۍ ضمانت نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د دې خبرې جواب د طالبانو په مزاحمت کې موجود دی چې په مختلفو ډلو کې د ویشلو باوجود ګوریلا جنگ ته یې دوام ورکړي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد په جنگ کې د ناکامۍ بل غټه وجه له لسیزو راهیسې په جنجال کې وتی افغان مشرتابه ده. ورځپاڼې لیکي چې یقینا اوس پاکستانی طالبان یوازې نه دي چې څرنګه پخوا وو. په هغه وخت کې د طالبانو مشري له وزیرستانه کې دا په میډیا کې په سر خبرونو کې ځان راوستو لپاره کمانډرانو له هغه ځای ځانمرګي بریدګرو ته احکامات ورکول. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون د کارکونکو پر بس برید په سخت ټکو کې غندلې دي. په دې برید کې و کسان وژل شوي ول او ویشت ژوبل وو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې دا برید د رسانې او ازادۍ پر ضد بللې او ویلې دي چې د طالبانو د حکومت رانسکورېدو وروسته په افغانستان کې د رای ازادۍ پرمختګ کړی وو، خو ډېر په قلار سره د تشدد ډکو پیښو، د خبریالانو وژنو او ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د میډیا ازادۍ له ګواښونو سره مخ کړی ده. سازمان په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت زور راوړی دی چې په دې لړ کې موثره ګامونه پورته کړي، د خبریالانو پر ضد د بریدونو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ د دغو بریدونو بې طرفه او شفافه پلټنې وکړي، او کچري چارواکو سره د مشکوکو کسانو پر ضد کافي ثبوتونه وي نو د هغو ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له دې سره خبریالان او د بشري حقوقو فعالان د رای ازادۍ حق استعمال کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام اپوزیشن چې د سعودي عرب یې ملاتړ کوي له دمشق سره غیر مستقیمه خبرې رد کړې دي. دوی په شام کې د روس د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیلمن ښکاري چې دغه خبرې شایي بل اونۍ پیل شي. د شام په نږدې 15 کلنۍ جګړه کې څه د باندې 2.5 لک کسان وچل شوي دي. په جړه رپورټ اورو د صالح محمد صالح.
په داسال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنۍ کېږي او تر اوسه یې د پایتر سیدو نش نشکاری لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشمې پورز په جنیوا کې وسی کنه، ځکه یو لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې لدې درکه حمله چلن سره مخامخ شوي چې په اپوزیسون کې د سوری د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ شته. روسیې د جمعې پر ورځ د مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنۍ فکر کاوه چې دغه ځوانان لا او بشان سره ملګري سوي. دغه کورنۍ بیا د دغه ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ شوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناشه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنۍ کېږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل شوي او 1 میلیون نور ټپیان شوي دي. د سوریه حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کېږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره د پای ته ورسول سي. بندیان دی آزاد سی او هغه اقدامات دی عملی سی چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلی او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکه چی په توګه وټاکل سو وای د روسی الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباری ودرول سی. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالی شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه سوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یاغیان برخه لري چې د سوریې په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تیر کال او بخشی دا افغانستان ولسم شروعی تیر کال پا افغانستان کی نامعلوم او غیر یکینی حالت دا حکومت لپارا یوستون زوا اشرف غنی دا خبری تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړه. بلخوا د نیټو سرمنشي ډاډ ورکړي چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. یو ځل بیا د سالم مسالې رپورټ ته ورشو.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساش کال غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تېر کال له چیلنجونو ډک وو. تېر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بل دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسم اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی د غرض بهرني پانګوال هڅولي چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د شتو د حقوقو یو شمیر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون تنقید کوي. د ښځو د یوې شبکې یوه غړې وایي په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنه پیدا کړې او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وسي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په روانه میاشت 2 ځله د افغانستان د سولې په ارتباط غونډه کړې چې د ښځو حضور پکې نه و. په دې اړه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي،
په عیني وخت کې د ښځو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې ښځو ته د ګډون حق نه دی ورکول سوی. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړېدونکو غونډو کې د ښځو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې سي. د بشري حقوقو د څارې او سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سوو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه سوي چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې سوي وې او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړي محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنګ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربند نه دی. په سوله کې د ښاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نو ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي. دا وایي په څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینې پر برابرولو بحث سوی. په هغه غونډو کې چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کېږي د ښځو ګډون حتمي دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړی چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یوه یا دوې ښځې ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای سو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسي. د 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری راځي سم د خانزیب شان پر وخت کې سندر و
دیوال تا
اکانومیست مجلې په پاکستان او هند کې د ترګری د پیښو په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. د مجله د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز او بیا د چارسدي پر باچا خان پوهنتون د وروستیو وسلو والو بریدونو په اشاره سره وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوښښونه کېږي نو دغه شان پیښه او د یو بل لخوا د تورونو سلسله روانه سي. د مقالې مهم ټکي له ملیح عامر ساده اورو.
اکانومیست مجله لیکي هر کله چې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوششونه کیږي نو څه نه څه بد ضرور شي. مجله لیکي د جنوري پر دویمه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي اهلکار ووژل شو. بیا د جنوري پر شلمه وسلوالو د چارسدې پر باچا خان پوهنتون برید کې استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې لږ تر لږه یو ویشت کسان پکې ووژل شو. مجله لیکي د هند پر هوایي اډې تر برید مخکې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته لاړ او هلته یې له خپل پاکستاني هم منصب نواز شریف سره ولیدل. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د کشمیر مسلې په ګډون په نورو مهمو مسلو د اوږدې مودې راهیسې ودرېدلې خبرې اترې به بحالوي. مجله لیکي د هندیو استخباراتو لخوا له هوایي مرکز برید سره په تړاو یو پاکستاني ناقانونه ګرځول شوې ډله یادول یو نوې خبره نه وه ځکه چې مخکې هم داسې شوې دي. مجله لیکي بلخوا پاکستاني امنیتي ادارې هم د دې خلاف یو مفکوره مخې ته ایږدي. مجله لیکي د پېښور آرمی پبلک سکول وسلوال برید په شان امنیتي ادارو د میډیا په مرسته دا خبره خپره کړه چې پر باچا خان پوهنتون حمله کې هم د هند لاس دی، خو په اصل کې د دغو بریدونو ذمهواري پاکستاني وسلوالو ډلو منلې ده. مجله لیکي پاکستان د برید په تړاو د هند لاس لرلو په حق له شواهد نه دی ورکړي. بلخوا هندي او چارواکو د پټانکوټ هوایي مرکز برید په اړه استخباراتي معلومات له پاکستان سره شریک کړل چې د جیش محمد وسلوال تنظیم د لاس لرلو په حق له شواهد وښودل او پاکستان ته وړاندیز ورکړ چې خپل پلټونکي د هند ته ولیږي. مجله لیکي د پټانکوټ هوایي برید تر پیښې پس د پاکستان رد عمل یوه مثبته اشاره ورکړه چې دغه برید د پخوا په شان د پوځ لخوا د غیر پوځي حکومت د هڅو خرابولو لپاره یوه حربه نه وه. دغه شان هند هم د خبرو اترو بحالول د منسوخولو پر ځای د لنډ وخت لپاره وځنډول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال طالبمند خان لیکي چې که د پاکستان ریاست غواړي د ترهګرۍ مخه ونیسي نو د دې لپاره به همدومرې سرمایه کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د ودې لپاره کړې ده. شاهین بنیري د لیکنې مهم ټکي راخیستي دي.
په باچا خان پوهنتون کې ترهګري د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکي خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کیدی شي. د دې نه وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. له بده مرغه د سبا په اړه څه نشي ویل کېدی ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او که نه له منځه وړي. په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نه وروستو د ترهګرۍ پر ضد یوه قامي کړنلاره جوړه شوه چې په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات خو پیل شو ولې دا پلان په سمه توګه عملي نه شو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځینو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا خو کولی شي چې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایي وکړي ولې دې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسېدی. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې کار لپاره په پالیسیو کې بدلون ضروري نه دی. په دې ټول عمل کې په میډیا هغه معتدلو اوازونو ته هم ځای ور نه کړل شو چې د سیمې د امن لپاره وچتېدل او د متبادل فکر په خورولو کې هم میډیا د ښه او بد نه کار اخیسته. لیکوال په پای کې لیکي که د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د ودې لپاره کړې ده.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي سم دغه د سلام پښتونخوا غړی د حشمت سر او مینا ګل په ځخ پای ته ورسو په بل غړی کې به تاسو سره یو.
تماشا میں سد مخد تماشے کا شے تماشا میں سرد مخد تماشے کا آیا دے حق شپے کا زمانت سیارہ